افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له هغو سیمو چې مخکې پاکستانیو پوځیانو ته سات جوړ کړي و افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. دغه راز ایران وایي هر راز وسلو ته چې اړتیا لري هغه جوړوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په پیکینګ کې د یو نن له چینایي چارواکو سره خبرې پیلوي. د پاکستان د مشهور خصوصي تلویزیون جیو دو سرچینو ویلي چې د دې هیواد له پوځ سره له خبرو وروسته ورته اجازه ورکړل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خپل نشرات بیرته پیل کړي. سعودي عربستان له نږدې څلوېښتو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په پیکینګ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره ګوري. ښاغلی اتمر د چین مرستیال ولسمشر وانګ قشین په بلنه پیکینګ ته تللی دی.
مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي. د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي.
د افغانستان ملي امنیت د سلاکار ویان قادر شاه و چې ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه نور معلومات ورکړل. ښاغلی اتمر په چین کې درې ورځې وي او د هغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره به خبرې وکړي. هند د پاکستان د وبخې هند کاپیسا د باغدری او د کابل د سروبي دوهم بند جوړېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د عامه اړیکو رئیس آصف غفوري په کابل کې رسنیو ته وویل چې هند په خپله د دغو دو بندونو د جوړېدو وړاندیز کړی دی، خو تر اوسه د دې پانګونو جزئیات نه دي ورکړل شوي. د باغدری بند پنجشیر او غور بند پر سیندونو پروت دی چې ویل کېږي د 300 میګاواټه برېښنا ظرفیت به ولري. د سروبي دوهم بند بیا د اټکل له مخې د نږدې 100 میګاواټه برېښنا د تولید توان لري. هند تر دې مخکې په هرات کې 300 میلیون ډالرو په لګښت د سلما بند جوړ کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس د خزینه تاجرانو په ملي غونډه کې ژمنه وکړه چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره به د هیواد په صنعتي پارکونو کې ځانګړې سیمې اختصاص کړي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې چې د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته جوړه شوې وه، عبدالله عبدالله وویل
اگر 17 سال قبل اگر کسی میگفت که
که چیرته ولس کاله مخکې چا ویلی وای چې داسې یوه غونډه به وي چې په هغې کې به ښځې چې په اقتصاد کې زده کړې کړي دي خپل مسایل مطرح کوي، نو چا به یې تصور هم نه شوی کولی. د افغانستان د ښځینه تاجرانو په ملي غونډه کې د 25 ولایتونو د ښځینه سوداګرو استازو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ښځینه سوداګرو د پاسپورټونو پر ستونزو، د مالیاتو پر مشکلاتو او د دوی د مالونو د بازار موندنې په اړه خبرې وشوې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مشهور خصوصي تلویزیون جو دو سرچینو ویلي چې د دې هیواد له پوځ سره له خبرو وروسته چې د سیاسي مسایلو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې د بدلون غوښتنه کړې وه، ورته اجازه ورکړل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خپل نشرات بیرته پیل کړي. د رویترز د راپور له مخې دغو سرچینو ویلي چې دغه تلویزیون د خپلې خوښې خلاف د پوځ اکثره غوښتنې منلې، خو دا یې هم ویلي چې تر اوسه نهایي موافقه نه ده شوې او وضعیت مبهم دی. د جیو تلویزیون مشر میر ابراهیم رحمان د اپریل په 15 ویلي وو چې د پاکستان پاتې افسد خاوره کې د تلویزیون خبرونه بندې شوې دي. که څه هم انتقاد کوونکو ویلي وو چې ښایي د پاکستان پوځ دغه اقدام تر شا لاس ولري، خو جیو تلویزیون په ښکاره د دې کار ملامتي په پوځي چارواکو نه واچولې. د ایران حکومت پر ټولو دولتي ادارو غږ کړی دی چې د ټلګرام اپلیکیشن له لارې بهر ته پیغام ونه لیږي. د ایران حکومت دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي اعلان وکړ چې ملي ګټې دا ایجابوي چې دی له ټلګرام کار وانخلي. ایراني رسنیو د دې پریکړې علت نه دی روښانه کړی او تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دا ممانعت یوازې په رسمي وخت کې دی که تر هغه وروسته هم باید تطبیق شي. د آیت الله علي خامنهي دفتر ویلي چې د مذهبي مشر د پیغامونو د استولو لپاره به ایراني شرکتونه درې مسنجر جوړ کړي. د ترکیه ولسمشر اعلان وکړ چې انتخابات به یو کال مخکې ترسره کړي. رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وویل
سچمنرین 24 حزیران
موږ پریکړه وکړه چې انتخابات د جون په 13مه د یک شنبه په ورځ وکړو. د ترکیې د پارلماني او جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تر دې مخکې د 2019 کال د نومبر میاشت ټاکل شوې وه. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې ترکیه له پارلماني سیستم څخه ریاستي سیستم ته انتقالیږي او تر راتلونکو انتخاباتو وروسته به د نوي ولسمشر قانوني واک زیات شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان رئیس وایي تر اوسه هم معلومه نه ده چې د نړیوالو متخصصانو ټیم به کله د سوریې دوما ښار ګوټي ته ننوځي او هلته به د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه تحقیقات کوي. احمد اوزومچی پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ملګرو ملتونو پر امنیتي ډلې په دې ښار کې سختې ډزې وشوې. لویدیځ هیوادونه د سوریې حکومت تورن کړی دی چې د اپریل په 10مه دمشق ته نږدې د دوما په ښار ګوټي کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې برید کې درې څلوېښت تنه د زهري ګاز له امله وژل شوې دي. د دې حملې په ځواب کې د تېرې شنبې ورځې سهار امریکا، بریتانیا او فرانسې د سوریې د حکومت پر یو شمېر تاسیساتو بمباري وکړې. د سعودي عربستان له نږدې څلوېښتو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود. د بلک پینټر په نوم د هالیوود د سینما دغه فلم په دې هیواد کې چې ټولنه یې محافظه کاره ده پرون دوه ورځې مخکې له دې چې د خلکو پر مخ سینماګانې په رسمي ډول پرانیستل شي نندارې ته وړاندې شو. په ریاض کې د دغه فلم ښودنه په دې هیواد کې د هغو بدلونونو ښکارندویي کوي چې ځواکمن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پیل کړي دي. هغه ژمنه کړې چې هیواد به له کلتوري پلوه پرانیزي او داسې اقتصادي اصلاحات به پلي کوي چې د تیلو صادراتو د هیواد ډیر اتکارا کم شي. خزو او سړو دواړو دغه فلم وکړو. په دې توګه پر عامه سینماګانو هغه نږدې څلوېښت کلن بندیز پای ته ورسېد چې په سعودي عربستان کې د افراطي محافظه کاری په لړ کې په ډیرو برخو لګول شوی و. مننه چې ازادي راډیو اوري. که دا خبرونه او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له هغو سیمو چې مخکې پاکستانیو پوځیانو تاسات جوړ کړي وو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول.
سربازاری که در اونجا به بسیار قهرمانی از جغرافیای وطن خود دفاع کرده بودند گل آویزان کردند.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په اړه ورته درست معلومات نه دي ورکړل شوي.
تر اوسه پورې ولسونو ته دا پوهاوی هم نه دی شوی چې دا سبتنام د څه شي دی. ډېر خلک دا فکر کوي چې دا سبتنام کاندیدانو دی خو اعلان کې دا د کاندیدانو نه دی، دا د ولسي وګړو دپاره دی.
په هیواد کې د نجونو د زده کړې په برخه کې د ستونزو په اړه د فردینا په نوم د هرات د یوې نجلۍ کیسه در اورو چې له درېیم ښوونځي وروسته ورته مور پلار اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته دوام ورکړي. دا هم اوري چې په یونان کې یوې محکمې حکم صادر کړی چې د دې هیواد په ټاپوګانو کې میشت پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان هم دي اجازه لري چې آزاد وګرځي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري ایران وایي هر راز وسلو ته چې اړتیا لري هغه جوړوي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوه منیمه کې درته خبرو. من چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 صفه صافه وځي اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له هغو سیمو چې مخکې پاکستانیو پوځیانو تاسیسات جوړ کړي وو افغان ځواکونه ځای په ځای شوي دي. دا ورسره له هغې چې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سر شخړه رامنځته شوې وه. دغه راز افغان ولسمشر هم پرون د پاکستان لپاره د بریتانیا له خاص استازي سره په خبرو کې ویلي چې کابل دې ته چمتو دی چې ستونزې له اسلام آباد سره د خبرو له لارې هوارې کړي. جزئیات یې احمد شیبر په رپورټ کې.
د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د توپ سر او انځر کنډول سیمو پاکستانی ځواکونه ووتل. په دې سیمو کې د پاکستان پوځیانو مخکې نظامي تاسیسات جوړ کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنشوی چې هلته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول.
ما توانستیم که در اونجا چهار بیز سرحدی را
مشتوانی دلیو چې هلته څلور سرحدی بیسونه ودان کړو. په ورته وخت کې د ولسي پاڅونوالو پوستې هم هلته جوړې شوې او د سیمې په زرګونو کسانو د ملي اردو ستاینه وکړه. د هغو په غاړه کې یې ګلونه واچول چې هلته یې په ډېرې مړانې د خپل هېواد د جغرافیې دفاع کړې وه. د اکشن بی پورس د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه. تر دې جګړې وروسته په ځاځي میدان او ورسره نږدې ډنډ پټان ولسوالیو کې افغان ځواکونه د لومړۍ درجې احضاراتو په حالت کې راخلل او پرون په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ستونزې د هواري لپاره د افغانستان او پاکستان امنیتي مسؤلانو خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه برید جنرال رادمنش ازادي راډیو ته وویل
روی مسایلی که قبلا تختیا انجام شده بود و
پر هاغو تیروتنو خبری وشوی چه مخ که حال تا تیره شوی بود. ده هاغو سی مپاره هم خبری وشوی چه مخ که حال تا در دیورند فرضی کرشی پا اجدو د ډیپلوماټیکو اصولو په خلاف د توپ سر او وینزر کندو سیمینی ولی وی پاکستانیانو د سیمې پریښودې او بیرته مخکینو یو سیمو ته ولاړل. د یو شمیر راپورونو له مخې به دواړه لوري د ډیورنډ پر امتداد د ستونزو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکړي خو د دې خبرو وخت نه دی ټاکل شوی. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې حکومت دې ته چمتو شوی دی چې له پاکستان سره ټول موضوعات د دواړو حکومتونو په کچه د خبرو له لارې حل کړي. جمهور رئیس غنی دا خبره پرون په ارګ کې د پاکستان لپاره د بریتانیا له عالي کمشنر توماس ډریو سره د خبرو پر مهال وکړه. توماس ډریو د دولتونو په کچه د کابل او اسلام آباد د خبرو د پیلېدو هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې لندن په دې برخه کې هر راز مرستې ته چمتو دی. دوی اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته راغی او دا د دواړو دولتونو په کچه د خبرو لومړی پړاو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په اړه ورته درست معلومات نه دي ورکړل شوي. یو شمېر د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې هم نه پوهیږي چې دغه د نوملیکنې بهیر د رای ورکولو لپاره دی او که د کاندیدانو لپاره. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر له څو ورځو راهیسې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی خو له اکثرو ولایتونو څخه شکایتونه ورکول کېږي چې په دې اړه د انتخاباتو کمیسیون د پوهاونې د پوهاوي سم کمپاین مخته نه ده وړل. له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې نور جزئیات اورو.
د کونړ اوسیدونکي وای د تیرو کالونو په پرتله د راتلونکو ټاکنو د پاره د عامه پوهاونې پروګرام ډیر کمزورې او په نشت حساب دی او تر دې دمه په مرکز اسدآباد کې زیات کسان په دې نه دي خبر چې د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده او کنه.
محمد خالد د مرکز اوسیدونکي مې د کونړ ولایت د مرکز دلته د انتخاباتو د نوې پروسې لپاره عامه پوهاوی بیخي نه دی شوی. خلکو تذکرې نه دي اخیستي. دا حتی چې اوسه پورې خلکو ته د نوملیکنې مرکزونه هم نه دي معلوم. په دې دا یو غټه عمده ستونزه ده د نوملیکنې په برخه کې. انتخاباتو دفتر ته پکار دي چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
حاجی محمد اسماعیل منیب وای د نوملیکنې پس بهیر د عامه پوهاونې نشتوالی او د ښځو دپاره په نامناسبو ځایونو کې د نوملیکنې محلونه جوړول د دې لامل شوي چې په یاد ولایت کې لږ خلک خپل نومونه ثبت کړي.
تر اوسه پورې ولسونو ته دا عامه پوهاوی هم نه دی شوی چې دا ثبت نام د څه شي دی. ډېر خلک دا فکر کوي چې دا ثبت نام کاندیدانو دی خو اعلان کې دا د کاندیدانو نه دی، دا د ولسي وګړو دپاره دی. ولس په دې سره نه دی پویا. بل دا چې محلونه ولس ته نه دي معلوم چې محلونه کم ځای کې دي. غټه غلطي دا هم شوې ده چې د زنانو محلونه چې دي هغه په داسې ځایونو کې دي چې هغه ته زنانه نشي راتللی، لکه د عمر خان لیسه شوله، مساجد شولو، داسې نور ځایونه، سنایي لیسه ده.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاونې مسؤل سعادت الله میرزا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عامه پوهاونې دپاره دوه تنه مبلغین لري چې یوه ښځه او بل نارینه دی، او په دوو کسانو د یوې ملي پروسې عامه پوهونه ترسره کول مشکل کار دی.
زمونږ د دفتر دپاره مونږ دوه مبلغین لرو، یو نارینه یو ښځینه، هغه هغه سپیکر مو له تللی دی او نور ګرځي په ریاستونو باندې هم ګرځي، او ښځینه چې هغه په دې کلیو کې ګرځي که نه، خو د دې پروسې دپاره بیا د دې خلکو سره نور بیا خو د دوه کسه د مټکورو خلکو خاني کېدو دپاره دوه کسې چونګي.
هغه وایي همدا وجه ده چې په تیرو څلورو ورځو کې ایله اته سوه کسانو نمونه لیکلي دي.
یو اته سوه شوي نورې صاحب یاره بس داسې به د اته سوه شپږ سوه به سړي او د دوه سوه به ښځې.
سعادت الله میرزا له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو وغوښتل چې ټاکنو کې د ګډون دپاره نوملیکنې او د تذکیرو اخیستلو ته خلک وهڅوي، څو یا د ملي پروسه کې په شرایطو ټول برابر کسان برخه واخلي.
ټولو خلکو ته پکار دي، خصوصا زمونږ کلورانو ته چې علما دي، هغه مدني ټولنې دي، رسنۍ دي، قومي مشران دي، ځوانان دي، ټول باید د دې پروسې کامیابۍ دپاره کار وکړي او خلک وهڅوي چې تذکیرې واخلي.
په کونړ کې د علماو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل د ملي پروسو په اړه خلکو ته عامه پوهونه کړې، او اوس هم دیني عالمان د تذکیرو اخیستلو او د ټاکنو دپاره د نوملیکنې په برخه کې ویناوې کوي.
څوک چې نوملیکنه ونه کړي انتخابات خو به کېږي، خو فاسق پاجر به راځي مینځ ته، او که تذکیرې واغستې او نوملیکنه وکړي نو دوی به تشخیص وکړي، یو ښه سړی به پارلمان ته راشي، یو ښه سړی به وکالت ته د شورا وکالت ته راشي، نوجوانان به وي، تعلیم یافته خلک به وي، د وطن دوسته به وي، او د وطن د هیواد د خدمت او د مخلوق د خدمت دپاره به جوګه وي.
په کونړ کې خلک او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د نوملیکنې د پس بهیر او د عامه پوهونې له نشتوالي شکایت کوي، چې تر اوسه په ټول هیواد کې ډیرو لږو کسانو نومونه لیکلي. که چیرته دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او نور خلک په عامه پوهونه کې برخه وانخلي، نو کېدای شي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې کم کسان ګډون وکړي.
د کونړ د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په اړه ورته درست معلومات نه دي ورکړل شوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر ستاسو په سیمو کې سم روان دی؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغان بسیم 1300 شمېرې له لارې موږ ته کولی شئ چې پیغامونه راواستوئ. په کندوز کې د آمو سیند د پنځمې حوزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی د کندوز د اوبو د ټولنو له مشرانو سره خبرې کړې تر څو هغوی بزګرانو ته معلومات ورکړي چې سږ کال د اوبه کمې شوي دي، او د شولې پر ځای چې ډېرو اوبو ته اړتیا لري نور نباتات وکري. دوی ویلي چې د دې حوزې د سیندونو اوبه سږ کال په سلو کې شل کمې شوي دي. نور جزئیات له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپورټ کې.
ساش کال د کندوز په سیند کې اوبه شل سلنه کمې شوې دي. په کندوز کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو ادارې چارواکي وایي دوی هر کال په دې دلیل چې بزګران د اقلیم بدلون او د اوبو زیاتوالی او کموالی له اړخه زیانمن شي، نو د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي. په دغه ولایت کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو ادارې رئیس انجینر محمد نعیم نوابی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوی د روان کال کتنه ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیر کال په پرتله سږ کال اوبه شل سلنه کمې شوي دي. ښاغلی نوابی زیاتوي چې دوی د بزګرانو د متضرردو د مخنیوي په هدف په کندوز کې د اوبو د ټولنو مشرانو سره خبرې کړې تر څو بزګرانو ته پوهاوی ورکړي چې په روان کال کې شولې لږ کښت کړي او پر ځای د هغه نباتات ډېر کښت کړي چې اوبو ته کم اړتیا لري، ترڅو د خانان زیانمن نشي.
سال 97 20% آب کمتر نظر به سال 96 است.
د تیر کال په توفیر پر روان کال کې په سندونو کې 40% اوبه کم شوې دي، نو په همدې خاطر موږ دغه غونډه جوړه کړه ترڅو د خانانو ته خبرتیا ورکړو چې د اوبو کمښت په کاتو سره هغه نباتات د خپل زمکو کې کښت کړي چې اوبو ته ډېره اړتیا ونه لري، ترڅو لوړاندې بزګران د خپلو ستونزو لپاره تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړی سید اسدالله سادات د اوبو د کموالي په اړه بزګرانو ته لوړاندې پوهاوی ورکول مثبت ګام بولي او زیاتوي چې اوس مهال د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي ترڅو د بزګرانو له متضرردو څخه مخنیوی وشي. ښه ده چې د اوبو د کموالي په اړه په وخت سره دهقانانو ته پوهاوی ورکړل شوه ترڅو زموږ دهقانان متضرر نه شي او د شولو پر ځای کنځلې، لوبیا، جوار او داسې نور نباتات وکري چې اوبو ته لږ اړتیا ولري. له دې سره سم په کندز کې د اوبو د ټولنو مسؤولان بیوایي چې سږ کال دوی د شولو کښت راټیټوي، خو له دولت څخه غواړي چې د کندز او تخار ترمنځ حقابه ویشلو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي ترڅو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
اوبه غواړو چې دغه خوار ملت، دا مظلوم ملت د یوې مړې ډوډۍ خاوند سي، او که د تخار خلک د موږ د کندز له خلکو سره اتفاق او وروري وکړي، انشاءالله د کندز خلک هم نه خوارېږي له اوبو نه، نه کمبود کېږي.
وروره سږ کال بارانونه ونسول، بس اوبه نشته دي، موږ شولې مور نه کړو، بس دولت نه دا غواړو چې د تخار اوبه سمې تقسیم کړي او د کندز خلکو ته موږ ته ورسیږي په عادلانه ډول باندې.
د معلوماتو پر بنسټ کندز د اوبو د ویش له اړخه د تخار او بغلان ولایتونو په انعاب دی، خو کله چې د اقلیم بدلون له کبله د سیندونو د اوبو کچه راټیټیږي نو د تخار او بغلان بزګران ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندز بزګران د اوبو له کمښت سره مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم ملالای بشیر د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په غور ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د تښتول کېدو او رای ورکولو اسنادو سوځل کېدو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. ډیلی میل دې ټکي ته ډېر پام کړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي د انتخاباتو پر وړاندې به د رای ورکونې لپاره د نوم ثبتولو د مرکزونو امنیت نیول لویه ننګونه وي. چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې تمه لري په راتلونکو دوو میاشتو کې به د رای ورکولو پر شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه کسان په تر 2000 زیاتو نوم ثبتولو مرکزونو کې نومونه ثبت کړي. ډیلی میل دا هم لیکلي چې د افغانستان د ملي شوراو او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې به امنیت تر ټولو لویه ستونزه وي چې انتخابات یې له 3 کلونو راهیسې ځنډولي دي. د ورځپاڼې په وینا تر امنیت وروسته لوجستیکي مسایل مطرح و چې حکومت ورسره مخامخ دی. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان هوایي قواوې په درو کې یوه برخه حملې د A-29 الوتکو په واسطه کوي. ډیپلوماټ په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد ردمنیش له قوله لیکلي چې وایي A-29 الوتکې د هیواد په ختیځ، جنوب، لویدیځ او شمال کې هوایي حملې کوي. خبرونه لیکي د امریکا پوځ 420 میلیونه ډالر مصرف کړي چې د روان کال تر پایه افغانستان ته 40 A-29 الوتکې انتقال سي. اوس مهال له دغو الوتکو څخه 12 په افغانستان کې هوایي حملې کوي او ټاکل سوی د 8 نورې الوتکې په راتلونکې اونۍ کې افغانستان ته انتقال سي. د A-29 ډول څخه سوپر تکانو الوتکې 2 انجن لري چې د تروریستانو پر ضد د عملیاتو لپاره جوړ سوي. دا الوتکې دقیق ماشینونه لري او کولای سي 226 کیلوګرامه وزن لرونکي بمونه هم یوسي. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه افغان هوایي ځواکونه چې تر 2 کلونو مخکې پورې ډیر ضعیف و اوس تجهیز سوي او تمه لري چې په راتلونکو کلونو کې به افغانستان 295 الوتکې ولري او پرسونل به یې هم 12000 کسانو ته ورسیږي.
ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دی. په یونان کې یوې محکمې حکم صادر کړ چې د هیواد په ټاپوګانو کې میشت پناه غوښتونکي اجازه لري چې آزاد وګرځي. یونان ته تللي پناه غوښتونکي چې یوه لویه برخه یې د افغانانو د دې هیواد ټاپوګانو په کمپونو پورې محدود کړی شوي وو. عصمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د یونان تر ټولو لوړې اداري محکمې پریکړه کړې چې پناه غوښتونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې په دغه هیواد کې آزاد وګرځي. دا پریکړه به د یونان د ټاپوګانو په کمپونو کې پر پناه غوښتونکو فشار کم کړي. د یونان د عدلیې وزارت سرچینو نن چهارشنبه وویل دا پریکړه یوازې د هغو پناه غوښتونکو لپاره ده چې له دې وروسته یونان ته داخلي شي، نه د هغو 15,000 پناه غوښتونکو چې پخوا یونان ته تللي او د یونان په ټاپوګانو کې اړولي دي. د هغوی په منځ کې په زرګونو افغانان دي. اکثر افغانان یونان ته په دې هیله تللي چې له دغه هیواده به لویدیځو اروپایي هیوادونو ته ځي. په یونان کې پناه غوښتونکي په میاشتو میاشتو انتظار باسي چې د پناه غوښتنې لیکونو پروسه یې بشپړه شي. په زلونو د یونان د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کډوالو د دوسیو د ځنډېدو له کبله شخړې شوې دي. د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ افغان پناه غوښتونکو په لیبوس ټاپو کې وروسته له دې مظاهره وکړه چې یو افغان د زړه د حملې له کبله په روغتون کې بستري شو. د یونان حکومت هڅه کوي چې په ختیځو ټاپوګانو کې د سیلانیانو د فصل تر رارسېدو وړاندې ترنګلتیا ختم کړي او حالات عادي حالت ته راوګرځوي. سیمه ایزو چارواکو هم په زلونو په اتن کې مرکزی حکومت ته شکایتونه کړي او د پناه غوښتونکو د کمپونو د پراخولو لپاره د مرکزی حکومت د هڅو مخه نیولې ده. حاضر دمه یوازې ناروغ یا کم عمر پناه غوښتونکي پرېښودل کېږي چې مخکې تر دې له ټاپوګانو ووځي چې د پناه غوښتنې ومنل شي. تر اوسه پورې د یونان د مهاجرت وزارت زیات شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې له ټاپوګانو څخه ښارونو ته لاړ شي. دوی وایي چې که پناه غوښتونکي آزاد پرېږدي، د انسانانو قاچاقبران او پناه غوښتونکي به تشویق شي چې د یونان خواته لا زیاته مخه کړي. د وزارت د محکمې د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې په دې باب به څېړنه وکړي او پر یوه نوي قانون کار کوي. دا وزارت وایي چې دا قانون به د روانې میاشتې تر پایه پارلمان تصویب کړي. ګومان کېږي چې دا نوی قانون به د هغو اسانتیاو مخه ونیسي چې د محکمې پریکړه یې پناه غوښتونکو ته ورکوي.
ایران وایي هر راز وسلو ته چې اړتیا لري هغه جوړوي او که ستونزه وي ضروري وسلې به له نورو هم ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو یو شمېر هیوادونه شک کوي، د ایران ولسمشر پرون دا څرګندونې وکړې. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د پوځ د ملي ورځې په مناسبت پوځي رسمي گذشته د خبرو پر مهال وویل ایران به د ګواښونو د مخنیوي لپاره هر راز وسله واخلي او یا به یې ترلاسه کړي، خو هدف مو دا نه دی چې ګاونډیان وویرو. حسن روحانی څرګنده کړه چې ایران غواړي له خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري.
ما به دنیا میگوییم هر سلاحی که نیاز داشته باشی
مش نری توایو هر وسله چې مش په کار به هغه جوړو او که چرته لازم وي چمتو کوی. د نورو خبرو ته موافقیت او مثبت نظر ته مو انتظار نه دی کړی، نه کو او نه به وکړو.
نیستیم و نخواهیم بود.
د ایران ولسمشر زیاته کړه چې خپلو ګاونډیو هیوادو ته وایو چې د ایران وسلې، تجهیزات، توغندي، ټانکونه او پلانونه د دوی پر ضد نه دي، یوازې د ګواښونو د مخنیوي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د شنبې په سهار په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په تور د سوریې د حکومت چې ایران یې ملاتړ کوي پر یو شمېر تاسیساتو د حواله لارې بریدونه وکړل. حسن روحانی وویل موږ په یوې عادي سیمه کې ژوند نه کوو او وینو چې تیری کوونکو زموږ شاوخوا اړې جوړې کړې دي. د ایران د ولسمشر په وینا د سیمې د ستونزو د هواري یوازینۍ لار سیاسي خبرې او سوله ییزې هلې ځلې دي. بریتانیا، فرانسې او جرمني وړاندیز کړی دی چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ او د ایران د بالستیک توغندیو په خاطر دي اروپایي ټولنه پر دغه هیواد بندیزونه ولګوي. له دې هڅې سره په ورته وخت کې اروپایي ټولنه غواړي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قناعت ترلاسه کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون حفظ کړي. ټرمپ د دې تړون له اروپایي لاسلیک کوونکو څخه غوښتي دي چې ستونزې یې هوارې کړي. ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له غځېدو سره به له دې تړونه ووځي. سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیال بلل کېږي تهران تورنوي چې د منځني ختیځ د نیولو هڅې کوي. بل لور ته اسرائیل په سوریه کې د خپل سرحد په اوږدو د ایران د ځواکونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په وروستیو کې اسرائیل په سوریه کې د ایراني ځواکونو پر مورچلونو هوایي بریدونه هم ترسره کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. سرور صادق له لغمان لیکده انتخاباتو دی نوملیکنې لپاره د عامه پوهاوی کمپاین سم نه دی شوی، نو ځکه د نوملیکنې بهیر ډیر ورو روان دی. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین نه لیکي، زموږ په سیمو کې د نوملیکنې بهیر هیڅ نشته ځکه خلک نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. شفیع جان زرند له نادر شاکور څخه لیکي چې د خلکو د پوهاوي لپاره د منبر او د سیمه ایزو راډیوګانو رول مهم دی. نیاز محمد لزابل څخه لیکي چې هر یو ته چې رای ورکړي هغه بیا په خپلو وعدو وفا نه کوي، اوس موږ ناهیلي شوي یو. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو خپل نظریات را سره شریک کړل، د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو، د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوملیکنې د بهیر په اړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوی، خو شکایت دا دی چې دا بهیر ډیر ورو روان دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي سم کمپاین مخته نه دی وړی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په پیکنګ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره ګوري. نوموړی په درې ورځني سفر چین ته تللی دی. هند د کاپیسا د باغ دریا او د کابل د سروبي دوهم بند جوړولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان اجرایه رئیس د خزینه تاجرانو په ملي غونډه کې ژمنه وکړه چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره به د هیواد په صنعتي پارکونو کې ځانګړې سیمه اختصاص کړي. د پاکستان د مشهور خصوصي تلویزیون جیو دو سرچینو ویلي چې د هیواد له پوځ سره له خبرو وروسته چې د سیاسي مسایلو په اړه د راپور ورکولو په برخه کې د بدلون غوښتنه کړې وه، ورته اجازه ورکړل شوې ده چې په یو شمېر سیمو کې خپل نشرات بیرته پیل کړي. د ایران حکومت پر ټولو دولتي ادارو غږ کړی دی چې د ټیلیګرام اپلیکیشن له لارې بهر ته پیغام ونه لیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان رئیس وایي تر اوسه هم نه ده معلومه چې د نړیوالو متخصصانو ټیم به کله د سوریې دوما ښار ګوټي ته ننوځي او هلته به د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په اړه تحقیقات کوي. او سعودي عربستان له نږدې 40 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو فلم په سینما کې وښود. د دې خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له هغه مخکې دی، په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې د زده کړو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. فردینا تر درې کاله مخکې پورې ښوونځي ته د تګ اجازه درلوده، خو د 18 کلنې نجلۍ اوس ځکه ښوونځي ته نشي تللی چې پلار د تعلیم له حق څخه بې برخې کړی ده. هغه چې د لی وره د اوس ارمان کوي. د سلیمه مصالح پر راپور کې چې په هرات کې د ازادي راډیو د خبريال شاپور صابر په همکارۍ برابر کړی دی. فردینا د زړه حاله خبريږي.
د 13 کلنې فردینا لپاره شونځي ته تګ د غوا تر لوشلو مهم کار بریشي، خو پلار اجازه نه ورکوي چې د شونځي په نیت لکوره د باندې ووځي. هغه درې کاله مخکې په اتم ټولګي کې و چې له شونځي منع کړای شو. اوس د نهیلی او ځور ګډ احساس لري.
ځینې پلارونه وینم چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکوي څو ښوونځیو ته ولاړې سي، خو زما پلار ما ته دا اجازه نه راکوي. دا احساس کوم چې دا نور پلارونه ښه دي چې خپلې لوڼې پرېږدي. احساس مې دا دی چې پلار زما په حق کې ظلم کړی. نه مې پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړه سم چې زما په ګټه کار دی.
فردینا د خپلې وکسیزې کورنۍ تر ټولو مشر اولاد دی. یوه دودیزه او نیستمنه کورنۍ چې د هرات د انجیل ولسوالۍ په نوین اولیا کلی کې ژوند کوي. فردینا هیله درلوده د دې پر ځای چې د کور په یوه څنډه کې ناسته وي او ورځني کارونه وکړي ښوونکي سي. د فردینا مور پریما د هغې د تعلیم په برخه کې له خپل خاوند سره هم نظره نه ده.
دغه ویل چې دا نجلۍ لویه سوې ده، لارې هم لیرې او ناامن وې. پلار یې وویل چې نوره د مکتب ته نه ځي. هر څه مې وویل خیر دی ولاړه دې سي، خو وی ویل نه، هسې نه سبا کومه خبره وسي.
په زده کړو پسې تږې دغه نجلۍ چې کله د کور کارونه خلاص کړي د کتاب او قلم په باب سوچ کوي. تر اوسه نه ده توانېدلې خپل پلار د خپل تصمیم بدلون ته وهڅوي. پلار یې وکیل احمد نمیږي.
نه مې خوښېږي چې لور مې ښوونځي ته لاړه شي، اوس لویه شوې ده.
د وکیل احمد د مخالفت یو دلیل اقتصادي ستونزې دي. دی خپل ورځني کارونه کوي، هغو پیسو ته چې لور یې د شیدو د خرڅلاو له درکه لاسته راوړي اړتیا لري. د هرات د پوهنې ریاست تر اوسه نه دی توانېدلې د وکیل احمد غوندي پلرونه وهڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي. د هرات د پوهنې رئیس عبدالرزاق احمدي وایي
ځینې ستونزې لکه بې وزلي، کله چې نجونې غټې شي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نه وي، دا د کورنیو د اندېښنې سبب کیږي. لارې لیرې دي، ناامني ده، مزاحمتونه دي. د ولسوالیو ټول مسؤولان او د ښوونځیو شوراګانې موظف شوي چې ښوونځیو ته څیرمه د پرتو ټولو کورنو دروازې وټکوي او حال یې واخلي.
احمدي زیاتوي په ټول هرات کې د ښځینه زده کوونکو شمیر 400 ته رسیږي. د ده په خبره په هرات کې هر کال 15,000 نجونې له زده کړو محرومې کیږي. شایي له زده کړو محرومې شوې زیاتې نجونې به د فردینا غوندې افسوس کوي.
غوښتل مې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم او ښوونکی سم، خو اوس درې کاله کېږي ښوونځي ته نه یم تللی. که تللی اوس به د 11 ټولګي زده کوونکی وم. اوس چې ګورم ټولګیوال مې 11 ته رسېدلی. که زه ښوونځي ته ځم په 1 ټولګي کې به مې کښېنوي. د ډېرې ناراحتۍ احساس کوم.
اساسي او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په قانون کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مشر عبدالواحد سیرتی سیرت صاحب اشاره خلاص. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په قانون کې تورن کس چاته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تورن کس هغه چاته ویل کیږي چې یو عمل او یو کردار په قانون کې جرم شمیرل سوی او هغه ته جزا تینسوی، چې کله جرم تینسوی وي او هغه ته جزا تینسوی، دغه په چوکاټ کې که څوک مرتکب دی او عمل کیږي نو هغه تورن دی، ځکه چې هغه هغه جرم انجام کړی دی. او که چیرته یو عمل په قانون کې هغه ته جرم انګاری نیسوی او یا هغه ته جزا نه وي تینسوی، دغه په کلو باندې هغه د قانون په خلاف عمل دی، ځکه چې قانون کې هغه جرم نه دی او دغه ته نسبت ورکه. نو د مزنون کلمه خو طبعا یو عربي کلمه ده چې ځوان نه ده، ځوان وایي ګمان ته، ځوان نو ګمان او شک چې ضد یقین دی. نو کله مونږ دلته چې مزنون هغه چاته وایي چې هغه د قانون په رڼا کې تورن سوی وي یا ورباندې الزامیت لګول سوی، نو دغه کس ته مونږ تورن او یا مزنون ویلایس.
ډیر مننه سره صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې هر هغه کس چې د قانون له خوا څخه مزنون سوی وي، تورن سوی وي، هغه ته تورن کس ویل کیږي. تورن کس د چا له خوا نیول کیږي؟
دلته دوه ټکي ته باید اشاره وسي. یو، کله چې تورن کس په محضر د عام کې د خلکو په وړاندې یا د پولیسو په وړاندې دی مرتکب دی عمل کیږي، پولیس مکلفیت لري، ځکه چې په دریاویم قانون د اساسي او په 143 ماده د قانون اساسي کې د نظم او امن عامه مسؤلیت دی پولیس ته. پولیس کوي چې دلته دغه تورن کس په مجرد لیدلو سره پولیس ونیسي. یو دویم، گرفتاری دی پولیس حق چې دی هغه په اساس دی جلب د زیربط ارگانونو، لکه عدلی و قضای ارگانونو که کله پولیس ته یو جلب لیگی چې فلانکای کس په دغه مزنونیت باندې یا په دغه تور باندې مونږ ته مورد احضاریت او د حاضرول مطلوب دی، تاسو امید دی چې مونږ سره په دې عقل همکاری وکړي. نو پولیس مکلف دی چې تعمیل دی حکم د هر اداری هغه په دیول پولیس په وګه باندې. نو پولیس په دغه دوه حالاتو کې کوي چې یو تورن کس گرفتار کی او مربوطه ارگانونو ته وسپاری او یا که مشهود جرمی هغه بیا خپل دوی دی چړنه دی تحقیق لاندې نیسی بیا پس دوسیه به محول دی مربوطه ارگانو تک.
ډیره مننه. پولیس د یو تورن کس د نیولو پر محل باندې څه مکلفیتونه لري؟ یعنی له تورن کس سره باید د څه ډول چل چلند وکړي او څه ډول هغه ونیسی؟
سوال ډیر ښه ځای دی. مونږ هم باید په دې رابطه باندې دا و چې کله زمونږ محترم پولیس د تورن د گرفتارولو او دغه د نیولو په خاطر جی باید دی هر ورځ یو ټکی هم که پولیس په درسي ساتونو کې د دغه خپل مکلفین ورته روښانه سي واضح سي او د خپل ماس کې ونیسي نو هغه باید عملی جامه ور واغوندي. پولیس چې کله گرفتاری ته ځي اول خو طبعاً خپل هغه یونیفورم باغوندي او د مربوطه ارګانونو نه چې د تورن کس د احضارولو امر ورته ورکول سوی دی باید هغه ولري. دته طبعاً هغه اداره هغه حوزه هم اجازه ورکړي د سره طبعاً رنجر دی موټر دی هغه به د یو چاپ سي جي چې کله توران کس ته ځي چوندی خو په قانون باندې پوه دی هغه مروجه د قانون په رڼا کې هغه خپل احترام هغه به وړاندې کړي بیا به خپل شناسایي د کارت ورخي زه مې نوم دی دغه مې رتبه ده او د دې ترڅنګ باندې زه فلانکي حوزه کې مسؤلیت زما دی او ته چې تا پسې راغلی یم نو ته د فلانکي ادارې له طرفه په دغه مزنونیت یا په دغه تور باندې تی غوښتلی چې هلته ته حاضر سې. ځکه اولین قدم کې د یو مزنون حق د پولیس له طرفه همدغه دی چې هغه ته به هغه کوم نسبت د جرم او یا د الزامیت ورته سوی دی هغه به ورته په ګوته کې روښانه کوي به چې ته په دغه جرم باندې یا په دغه الزامیت باندې دغه ادارې ته ته مطلوب یې. بیا به دغه سړی چون باید موږ د قانون نه باید پوه سو سرغړونه ونه کړو قانون پولیس سره جنگ ونه کړو پولیس سره دا ونه چې ته درځه زه در پسې درځمه بیا زه خپل جراب نه ته به که جراب دیني اغوستې ته به لاړ سې ځانونه به کور ته ننوځې خپل بوټان به راواخلې فامیل ته به ووایه چې زه فلانکي حوزې ته ځمه پولیس راپسې راغلی دی څه خبره ده ته به ورسره ډېر په احترام او که چېرته دی بیا دلته د قانون د پولیس سره مقابله کوي چې زه اوس نه درځم زه کال رم ته لاړ سه بانجوي چې زمینه د فرار وکړي نو دلته بیا پولیس مجبوره دی ځکه چې دا یو جلب یې په لاس کې دی او راغلی دی چې باید دا حاضره کړي که چېرته ده سره هغه قانوني رفتار وکړي او هغه یې نه ورسره کوي بیا دلته طبعاً طبیعي خبره ده چې بیا د فرار زمینه مساعده نه سي د فرار جلوګیري شي نو بیا دلته هغه ولچک و زولانه پکار دی او که چېرته فرار نکی قانونی ډول خپل قانون ته ځان سپاری نو پولیس بیا حق نه لري چې پس د ابلاغ د مزنونیت د مزنون ته تورن کسته ولچک و زولانه توهین تاخیر ده به نکی بیا به هماغه سې د چوکاټ په قانون کې چون دواړه قانون باندې پودی سره د چوکاټ په قانون کې تورن کس مخته د تامین د امنیت په خاطر باندې پولیس به شاته حوزې مربوطه ته بځي ولی دلته به پولیس کنزل نه ورته کوي او وهی به نه بدرفتاري به نه ورسوي د کرامت انساني به نه پایماله کوي که څوک پوښتنه کوي چاته به د دغه اثار نه افشا کوي چې ولا دا ما په دې نیولی دی خو ګواکې دوه قدمه فاصله بوي زه خو سړی دی روان دی پولیس تر شا دی څوک دومره هغه نه کوي او که ولچاکې نیولی د دغه منطقه کې حیثیت کرامت آبرو عزت ټوله توی که ځکه براتو زمه زموږ اصلي حالت دی نو دا کار باید پولیس ونه کی هغه د حیثیت و کرامت په کلی منطقه کې باید حفظ کی ځکه سبا باید د اولاد و کورنۍ ته خلک په سپک نظر باندې ونه ګوري بیا دغه د پولیس هغه د حوزې طبیبیي که چېرته په حوزه کې هغه فورم ایجاب کوو فورم ورته ترتیبوي بیا پس هغه خپل مربوطه ارګان ته دا سړی به بیایي ور تسلیموي بیا.
ډیره مننه. قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي راديو یو زر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه پولیس تر څو ساعتونو پورې کولای سي چې یو تورن کس له خپل ځان سره وساتي؟
پولیس کولای سي د تورن کس ساتل د ځان سره د موضوع حجم په اندازه باندې، یعنی کوم موضوع که چیرته تحقیق ته انکشاف ته او سپړلو ته ضرورت وي، نو نهایتا تر دو اویا ساعته پولیس کولای سي چې یو تورن کس ځان سره وساتي. او د دو اویا ساعتونه مخکې هم کولای سي څه کوم قیدیت نسته ده چې دغه تور په هکله باندې پولیس ته څه کوم مدارک شواهد اثباتیه هغه په لاس ورغلله، بس دوسیه به غوټه کوي مربوطه ارګانونو ته به استوي او مزنون به هم انتقالیږي، او په مجرد باندې سارندوال څکل خبریږي په قانون کې سارندوال ته حق سته چې د څلوروي ساعتو په زنانه کې به دغه خپل تحقیقات د دې پاکله باندې شروع کړي. خو پولیس نسي کولای چې د دو اویا ساعتونو نه وروسته هم مزنون ځان سره وساتي. که چیرته دا عمل کیږي، دغه عمل بشری نقص دی، صریح نقص دی چې دو اویا ساعتونو نه وروسته یو کس پولیس ځان سره ساتي. متاسفانه کله کله داسې لیدل کیږي چې هغه د دو اویا ساعتونو نه هم ساتل سوی دی چې دا یو بشری نقص دی، د قانون نه سرغړونه ده. نه باید د دو اویا ساعتونو نه زیات یو تورن کس د پولیس سره سلب آزادی بود.
ډیره مننه سیرا صاحب.
مننه. خیر
صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سره.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
درنو دوستانو سلامونه میمونه ای. په نننه خبرونه کې د لبنیاتو پاکل خبری کوو. آیا خبر یې چې انسان څه وخت اول لبنیاتو څخه استفاده پیل کړه؟
کله چې انسانان پیدا شول، په وخت کې خپل موشي هم د سره یو ځای خپل حیوانات هم پیدا شول. شودې په پوستکو کې اچولې دي یو مشکو قسم.
له شودو کوم او څومره ګټور خواړه جوړیږي؟
مستې ښه پخې که مستې دي مستو نه بیا وینې څه درته وایم یا لږ چاته وکړو بیا تلوي وکړو بیا کورو ته لږ لږ.
دغه پوښتنې دي چې په اوسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به ځواب شي. په پیل کې د لبنیاتو په تاریخ خبرې کوو، ورپسې داسې یو کور ته ورځو چې مالداري کوي، او دا چې له لبنیاتو څخه د مناسبې ګټې اخیستنې طریقې کومې دي له ډاکټر سره مو مرکه کړې. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، اکرام لا اکرام به درته وړاندې کړي.
درنو دوستانو، لبنیات هغو خوراکي توکو ته ویل کیږي چې له شیدو څخه جوړیږي، هغه که د غوا، وزې یا هم د میږي شیدې وي. داسې ویل کیږي چې کله چې حیوانات د انسانانو لخوا اهلي شول، نو دوی په دې وتوانېدل چې له هغو څخه شیدې او نور محصولات لاسته راوړي. له شیدو څخه مستې، له مستو څخه تروي او کوچ، له کوچو څخه بیا زیړ غوړي جوړیږي چې دا هر یوې له صحي پلوه ډېر ګټور دي، خو د خوراک مناسبه طریقه غواړي. په دې وروسته خبرې کوو. په پایل کې د لبنیاتو څخه د استفادې د تاریخ په حق له د علومو اکاډمۍ د کرنې د انستیتیوت لغړی سیړنوال ګلشاه اریانوال څخه پوښتو.
کله چې انسانان پیدا شول په هغه وخت کې خپله موشي هم د سره یو ځای خپله حیوانات هم پیدا شول. په هغه وخت کې کله چې د شیدونه د استفاده کوله خپله د شودې په پوستکو کې اچولې دي یو مشکو کیسه د نه استفاده کوله او هغه کې ساتلې دي وزن بل ځای ته انتقالولې. ځکه ټکنالوژي په هغه وخت کې دومره وجود نه لرلو. هغه بکتریاوې چې دا د حیواناتو پوستکي وي د وزن بل ځای ته انتقال په صورت کې خپله هغه د بکتریاو په واسطه سره خپله دوی دغه شودې په مستو تبدیل شولې او د مستو نه وروسته دوی خپله کله چې هغه ته شروع کولو هغه نه وروسته خپله کوچو چکا د شتومبې دونه استفاده کوله چې په مجموع کې خپله په هغه وخت کې د لبنیاتو نه استفاده ډېر ابتدایي او په ساده شکل و.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کرنه او مالداري کیږي. د کابل د سرخی پله یو شمیر اوسیدونکي په مالداري بوخت دي. دوی په کورونو کې غوا او نور هغه حیوانات ساتي چې شیدې کوي. موږ یو داسې کور ته ورغلو چې په یو حویلۍ کې خپله اوسېدل. په بله کې چرګانو ته ځای جوړ کړی و او په دریم حویلۍ کې مالداري کوله. په دې کور کې دیارلس کسان اوسېدل. د دوی په وینا ډېر خوراکي لبنیات دي. لرنګ څخه تازه په تن غختلي او اصاب آرام ښکاره کېدل. دوی شپږ غواوې لري نو ځکه له لبنیاتو څخه پیسې هم ترلاسه کوي او پخپله یې هم خوري. د دې کور پلار حجي سیداجان نومیږي. نوموړی وایي چې د حیواناتو ښه خوراک د هغوی د ډیرو او قوي شیدو ورکولو لومړی شرط دی. له حجي سیداجان او میرمنې سره یې زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
دلته یو غوا ولاړه ده، فکر کوم چې وهلم کوي. حاجي صاحب، په شروع کې تاسو درته وایئ چې پخوا به د دغه غواګانو ته واښه او بوس په چیچ کې اچول. اوس یې څنګه اچوئ؟ څومره بدلون راغلی دغه وخته تر اوسه پورې؟
اوس خو ډېر راغلی ده. پخوا داسې وشو چې موږ ورته اخرونه جوړول، بیا اخرونه کې ورته همالته لرګي خادي ښودلې چې دغه تړل پرې باندې کنه، نو هغه بیا اخرونه ته جوړ کړل، لاین به م تړلې چې کوم هلکي وو یا کوم بدماش هغه یو سرته تړلې، چې دا کوم وړکي وړکي دا بل سرته تړلې.
اوس اخر چې دلته د خوسکای چې پکې واخه خوري کنه، دا ماته څه کار لګې؟ د موټر ټایر دا د تاسو خپل جوړښت دی اکثر خام
دا جوړو. دا د موټر ټایر ته پریکو بیخ کې ورته بس کوکی وو جوړ کو د په امن ده. شګه ورته ناراضي، باد ورته ناراضي، تویږي تنه نه، چرګان تنه نشته ولې بده. دا په خو چې بده شو اخر کې بو کنه چرګ به شروع وخت د بوس په شیندل په لاتو باندې او یا به چې په اخر کې واچول شو هغه ته شګه او خاور وځي کېدله. بیا دې کې د په امن دي کې دا نه وځي کې
مناسب خوړه دی. وای ونه تر پاره دی دوی شودو باندې څومره تاثیر کوي؟ کله چې په ناس باندې ښه وساتې شودې څومره ډېریږي؟
سبوس ورته ورکې، یا ورته وچه ډوډۍ ورکې، یا ورته کنجاړه ورکې، نو دا بیا هم شودې ډېری او هم ښه راځي.
روزو دې ته چې خپله دغه شودې سره خمرده اخلي. دا پوښتنه به بیبی اجي نه وکړو. بیبی اجي غوا څه وخت باسي؟ وسیل باسي رازادي خاطر غوا خاطر فل وصل خبر راته وکات کړی. لواسی كانت سرقه من لواسی
څنګه
سرقه من لواسی
وانځه پاکه پریمینزم هینې نور ورته کېنه ما ته دوه اړه لاسو یې هغه کوم داسې داسې کو ته لاس دې نشه خېږي چې کړه لاس مې داسې چې بعد یې ونیسې شخېږي ته لاس مې خپل یې مانو شخې بعد یې هغه کوم څنګه کوم کله مې مور ته وایم کله مې نجلۍ ته وایم یاره سر کومه
خو وختونه تر اوسه پورې د دې غوال وسلو کې بیا له دونه شودې مستې برابرولو کې څومره تغییر راغلی؟ مثلا یو رقم ماشینونه پیدا شوي چې غواګانې لوسي هغه تاسو نه دي ورته اخیستي؟
نه
پلاس لوسي بیا اوس درته وایي چې کله دې غوا ولوسله د شودې څه رقم پخې چی ترې جوړې؟
مستې ښې پخې که مستې ترې جوړې؟ مستونه بیا وینې څه درته وایم یا لږ چاته وکړو بیا تروي وکړو بیا کورو ته لږ لږ وایم.
او د شودې څومره شې؟
خواري پې وکړم ښې پخې.
ولې ښې پخې؟
دا چې عامه وخه پاتې غوا یعنې مکروب لپاره ښې وینې هغه خو ښه شی کنه.
خپله کور کې څومره مصرفوي څومره خوري؟
کور کې شکر د مېلمه داره کور مې ده. داسې مثال یوه کاسه دوه کاسې چاته ورکړم
مستی او خوش شاید کار
خیلی کسان دی چه کرا غوار الوستی شدو که با چه ای بیا خرچی خرچی تا خدا کار نکه
نه 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 دقیق خدای خدای نرابندی که دو گوتی جایی تزو خانه
چه کم وقت دا غوار الوستی کم لغت وحلی میکنه
ای بس لغت وارد ستوری غوار دورکی
به زوب لکری
نو چنگ خود کنه دلتا این لحظ را لغت هر چه لغت غواری ورطا پا غوصه سما غست ما نو چنگ ایرکو اغا تکلیب خود تیرونو
غوا پا غوصه پیگی
بیا هم خاطه چه ورطا پا غوصه سم بیا هم خیلی
بیا غیلی سی
ای لگو بورت را ری تکی دای
د لغمان اوسیدون کی بی بی حاجی نازیا وای چې ل شیدو څخه پنیر جوړوي او دا کاری ل خپل مور زده کړی دی. هغه وای چې پنیر خوخ دی. ل نو موړی مو د پنیر جوړولو د طریقې په اړه پوښتلی.
څه دین په ګزدبی باندې کې خدلی دا سجیږي چې جوش ترسي چې د جوش ترسي به دا په باندې واخلو د سیب باندې دا هغه واچو پرمبې په باندې واچو اس په باندې پاتو دا پریس پټی پټی سی به څه کله خټی به تر څه چکسی بیا د سپاک جاره مغه کړی ده د مرته مصالحه جاره یخشتی ده بیا زه ولګی ما سپینه پاجونه ټوټه نه ده دا په باندې واچوم او بیا کوم دا دود د ټولو ده بیا په خاص په وطن کې هر کور ته سلاړ سي دا در تک دي مستی در تک دي شدی در تک دي او دا پنیر دا د مونږ د سي هغه غونډه ده سي مونږ ته ښکارګي سي په دسترخوان کې خي ډیر بختور شه ده په هر کور کې سي لکه دا کور کې سي هر څه پوري
په کلی او باندو کې خلک هماغه سي په پخواني شکل ل لبنیاتو څخه استفاده کوي خو په یو شمیر سیمو کې بیا شیدی پروسس کیږي غوړ ورنل کیږي بیا بازار ته وړاندې کیږي. د کابل په گزرګا کې د لبنیاتو د کوفراتیب رئیس غلام ذکریا احمد زوی چې دوی هر ورځ 15000 لیټر شیدی بازار ته وړاندې کوي دا شیدی دوی ل مالدارانو اخلي او بیا ورقمه لبنیات ورنه جوړوي.
اوس دلته شیدی په ډیر فنی او مسلکی شکل باندې راټولېږي ځکه موږ د بومي حالت نه باید صنعتي حالت ته لاړ شو. په دې معنی دغو غواګانې ورته واکسینوو هغوی ته متراکمه حیواني خوراکه د موږ ډاکټران بیلانس کوي دا ورته ورکوو. ښځې چې مالداري سره سروکار لري هغو ته موږ د ټریننګ پروګرامونه لرو چې دوی څه رقم د دوی لاس پاکي دوی د غواغولانس پرېمینځي دوی هغه شیدی چې ولوسي څنګه بیا فلټر کړي تر څو پورې موږ مستهلک ته یو صحي باکیفیته محصول عرضه کړای شو. باکیفیته شیدی اوس راځي ګزرګات اوس دلته تغییر دا راغلی ده چې د کریم کشي ماشینونه هم ورته لګولي دي ځکه موږ بازار ته چې کومې شیدی یا کومې مستې عرضه کوو د هغو فیصدي د غوړو په شیدو کې په سلو کې 3.2% چې دا د موږ تاسې د دې سیمې د هیوادو په استثنا د هندوستان د دې هیوادو ستانډرډ ده. 3.2% دا څه شهم لرون کې شودي او مستي بازار ته ارزه کوي. مازاد غوړی اخلو غونه کریم جوړو یا قیماق طبيعي خالصه کې کوچوشک جوړو برقی ماشين په ذریعہ باندې کوچ علایده خرڅو کریم علایده خرڅو مستي او شودي په دغه معیار چې موږ جوړو بازار ته ارزه کوي. موږ چاکا کاملا به غوړو د دې په خاطر موږ په چاکا کې غوړ نه پریدو چې لاړ سي چاکا زر خرابيږي. بل خبره دا ده چې موږ شلومبي هم اوس جوړو په بوتلو کې بسته دیکو مارکیټ ته ارزه کو. همدار از موږ مثلا د شیرپیری پروګرام لرو چې همدغه تازه شودونه شو شیرپیرا جوړ کو تازه کوچونه چاکلیټ جوړ کو همدار از فرینی دغه زموږ شیوه د کار ده.
د لبنیاتو له دومره ګټ سره سره بیا هم یو شمیر کسان وای چې په دوی بد لګیږي د نس درد ورته پیدا کوي یا هم فشار لوړوي. نوري خبرې د وردګو له وسیدونکو نادی سخاورو
خو ملبخانه چې موږ اوریدل له خپل نیاګان له خپل ماینو نه چې اورو دوی وای چې لبنیات که کوچ دی هغه کثیر غوړی دی که شیدو سر ورته وایو موږ شیدې دي دا ټول یو صحي هغه دي او په خو به خلکو همیشه دا خوړل خصوصا زیر غوړی به خوړل چې وای دی انسان وجود تقویه کوي او دا یو طبیعي شی ده. اوس هم له دونه استفاده کوو ځینې وخت زموږ په کورنۍ کې چې کله موږ له دونه استفاده کوو صحي مشکلات موږ ته رامنځته کیږي هغه کیفیت چې په خو یې درلود اوس نه لري. اوس یعنی ځینې شیان که موږ استفاده طریقو حتی د ځینې کسانو فشار لوړی خو په خوده سينو
د داخلي برخه ډاکټر کریم الله سرګند بیا وای لبنیات هغه سدي چې د هر انسان بدن ورته ضرورت لري. کله چې لبنیات خوړل کیږي دومره کار او فعالیت باید وشي چې هغه په بدن کې جذب شي. کدا سي ونشي نو غني سي هي ستونزې پیدا کوي.
ژوند د بقا لپاره تاسو هغه غذایي مواد چې استفاده کوئ په هغې کې باید کاربوهایډریت، پروتین او لبنیات شامل وي. دا د وجود لپاره ضروري ده. مګر مهمترینه مسله د انسان د ژوند لپاره دا ده چې تاسو دغه انرژي چې استفاده کوئ بیرته یې مصرفوئ که نه. لبنیات ډېره انرژي لري، یعنی که یو څوک وکولی شي انرژي پرې مصرف کړي، لبنیات نه استفاده کول کومه ستونزه نه ده او باید هم استفاده وکړي. دوهمه مسله د صحي والی ده چې څرنګه دوی وساتي، پاک یې وساتي. مثلا مونږ په کلیو بانډو کې لیدلی دي چې کله دوی هغه متاسفانه په کومه خلطه کې چې مثلا دوی هغه مستې اچوي او له هغې نه مثلا شړومبې جوړوي، بیا چکه جوړوي، د شی جوړوي، هغه محیط پاک نه وي. نو طبیعي ده کله چې یو محیط پاک نه وي او افغانستان محیط متاسفانه ملوث هم ده او دغه بیا ملوث شي، بیا نو هر هغه غذا چې ملوثه شي، که څه لبنیاتي او که څه نوري، یو شان ستونزې پیدا کوي. دوهمه مسله دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د 40 کالو مخکې حالت سره فرق کړی. خلکو ژوند په خصوصا په ښارونو کې ډېر تفاوت کړی. فعالیت فزیکي یا ګرځېدای ډېره کمه شوې ده، ډېر پیاده نه ګرځي، مګر غذایي سیستم د دوی تغییر نه دی کړی. ستونزه دلته پیدا ده. پخوا په خلکو مثلا په شمالي کې یا په یو کلي کې په یوه بانډه کې غوړي خوړل، حتی زیړ غوړي به خوړل چې زموږ د خوانه اوس ډېر ویل کېږي چې باید ونه خوړل شي، ډاکټر صاحبان د خوانه وایي. بیا به دوی مثلا د یوه ساعت لپاره، دوه ساعته تر یو بل کلي پورې پیاده تګ کولو، نو دوی به دغه انرژي چې اخیسته ده به مصرفوله. اوس دا خواړه همدا خواړه خوري، مګر دوی بیا دا تګ نه کوي، یا په موټر کې ځي یا حتی په کور کې. وسایل ډېر ساده شوي دي، مثلا جارو چې کوي، حتی دوی برقي جارونه استفاده کوي. د مثلا حتی د تلویزیون ته جګېدا اوس نشته، ریموټ ده، د هغې څخه استفاده کول. دغه ژوند یې داسې کړی ده لکه غربي ژوند داسې شوی ده، مګر غذا زموږ ستاسو شرقي پاتې ده. ستونزه همدالته پیدا کېږي چې تاسو هغه انرژي چې اخلئ هغه نشي مصرفولی، او لبنیات چې ډېره انرژي لري هغه تاسو نه مصرفوي، هغه ستاسو په وجود کې ذخیره یي شکل باندې پاتې کېږي. تاسو وزن زیاتوي، ستاسو هغه رګونه چې په وجود کې دي هغې تنګیي ورو ورو، او وروسته له هغې نه بیا متاسفانه مرګونې ناروغۍ منځته راوړي.
قدرمنو دوستانو، دا وه نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.